دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
درنو اوریدونکو السلام علیکم زه نو شبا آشنا د دوومې پښتو خبری خبرونې په پیل کې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ.
د افغانستان جمهوری ریاست د افغان سولې په اړه د زلمی خلیلزاد په تازه سفر تبصره کړې. جمهور رئیس ترامپ د استهزا روان تحقیقات د غیر قانوني اعدام سره پرتله کړل، او د روسیې او ترکیې مشرانو د سوریې په سرحد مهمې خبرې وکړې.
قدر من اوریدونکو په روانه خبرونه کې د پوره خبرونه لا اوریدو ورسته په رپورټونه کې دا هم خبرو. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې ښوونځي د یو لړ جدي ستونزو سره مخ دي.
تاسو فکر وکړئ یو چا دیوالی جوړ شوی دی په مکتب په نوم، اولی تشنابونه جوړ شوی دی، تعمیر نه دی جوړ شوی، تشناب جوړ شوی دی.
د افغانستان جنوب غربي ولایتونو کې د پولیو مثبت پیښې زیاتې شوې دي.
چې په روزګار کې پکې کې د قندار کې درې پیښې او هلمند کې پنځه پیښې.
تاکل شوی نن د سوریې په شمال کې د ترکیه او کوردي ځواکونو ترمنځ پنځه ورځنی اور بند پای ته ورسیږي. درنو اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس درته شافیه سردار او سید سلیمان آشنا د دې ساعت پوره خبرونه وایي.
سلام علیکم، پاموکی تازه خبرونو ته. د افغانستان جمهوری ریاست د افغان سولې په اړه د زلمی خلیلزاد په تازه سفر تبصره کړې ده. د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی نن د سیشن بې په ورځې د اکتوبر په 22مه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې افغانستان هغه وخت یوې تلپاتې او باعزته سولې ته رسیدلی شي چې دغه بهیر د افغان دولت له خوا نه رهبري شي. د بلې خوا نه چین تیاری نیسي تر څو په بیجنګ کې د بین الافغاني غونډې کوربه شي. ویل کېږي غونډه به د روانې اکتوبر میاشتې په 9 او 10 جوړه شي. افغان حکومت وایي چې د چین له لورې دا موضوع ورسره شریکه شوې ده. د ملي امنیت شورا ویان محمد کبیر اقمل امریکا غږ ته په دې اړه داسې وویل.
په چین کې د احتمالي جوړیدونکي کنفرانس موضوع له موږ سره شریکه شوې ده. په دې اړه بحثونه او خبرې دوام لري. کله چې وروستۍ نتیجې او تصمیم ته خبره ورسیږي، انشاءالله تصمیم او وروستۍ معلومات به له درنو هیوادوالو سره شریک سي.
امریکایي رسنیو ویلي دي د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر هم په دې خاطر افغانستان ته سفر کړی چې د طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیل کېدو په اړه د افغان چارواکو سره خبرې وکړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون تایید کړل چې دوه شپې مخکې د دغه کمیسون د معلوماتي دهلیز قلف مات سوی، خو د حساسو موادو د ساتلو کوټه قلف او مواد یې مسؤونه دي. تیره ورځ د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم وویل چې د پولیسو ځانګړي ځواکونه وړمه شپه د کمیسون معلوماتي مرکز ته داخل سوي دي. د دغه کمیسون یو غړي اورنګزیب وویل
امی اشتباهی را که کسی کرده مشاور امنیتی دارالانشا است و امی دو نفر
سهوه د دارالانشا امنیتی مشاور او د سیاریو سرتیرو کرده چې دوی ورته ویلی موږ به د تودوخې لپاره خلک اوسو. د اوس لپاره هم دا درې واړه ملامت دي.
اینمی سه نفر از نظر ما یعنی یک اشتباه کردن و و و و مقصر هستند.
د افغانستان د انتخاباتو کمیسون وایي چې له دغې موضوع وروسته د عبدالله عبدالله ټاکنیز ټکټ د مشر په موجودیت کې د هغې کوټې قلف چې بایومیتریک معلومات پکې موجود دي کتل کیږي تر څو ثابته کړي چې حساس مواد مسؤونه دي. د کمیسون چارواکو د دارالانشا امنیتي مشاور او دوه سرتیري په دغه پیښه کې ګرم بللی دي.
د کندوز سیمه ایزه چارواکي وی تیره شپه د دغه ولایت د علی آباد ولسوالۍ پارسبیګي سیمه کې د سیمه ایزو پولیسو په یوې پوستې باندې د طالبانو برید شوی دی. د علی آباد ولسوالۍ یو تن مسؤول چارواکی چې نه غواړي نوم یاد شي امریکا غږ ته وویل په دې برید کې 10 تنه محلي پولیس، همدارنګه د سیمه ایزو پولیسو قمندان او د امنی قمندانۍ د اداري چارو معاون شامل دي. د کندوز د امنی قمندانۍ ویان انعام الدین رحماني امریکا غږ ته په دې اړه داسې وویل.
شهر گذشته گروه مخالفین بالای پلیس که محلی در ساحه قهی از بگی عملات بازی می شود اندازی کرده بودن که در نتیجه تعداد از نیروهای امنیتی شهید و مجروح شدن. آماری تلفاتشان مشخص نیست.
زبیولله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي په دغه برید کې د 10 تنو محلي پولیسو د وژل کېدو ادعا کړې ده.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی جاپان ته د خپل سفر په جریان کې نن د کمیټو سیاسي ګوند لمشر ناتسو یاماګوچی سره وکتل. ناتسو یاماګوچی جمهور رئیس غنی سره ژمنه وکړه چې ګوند به د جاپان د حکومت د هرې هغې برنامې سیاسي ملاتړ وکړي چې د افغانستان د انکشاف لپاره ګټور وي. جمهور رئیس غنی چې د جاپان د نوي امپراتور د تاج ایښودلو په مراسمو کې د برخه اخیستو لپاره ټوکیو ته تللی دی، د یوې تلویزیوني مرکې په ترڅ کې ویلي دي چې د انتخاباتو د ګټلو په صورت کې به د سولې خبرې په یوه اونۍ کې پیل کړي. جمهور رئیس غنی ویلي چې که طالبان تشدد ختم کړي، افغان ولس به یې هرکلی وکړي. د جاپان د نوي صدر اعظم د تاج ایښودلو رسمي مراسم نن ترسره شول.
د چین مقامات وی چین هیڅ کله د امریکا په عمومي انتخاباتو کې د دخالت اراده نه لرله او د مداخله هر ډول ادعا بې ځایه او د خندا وړ ده. دا خبره د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې هوا چینینګ نن د سېشنبې په ورځ ځکه وکړه چې د فیسبوک شرکت رئیس مارک زکربرګ پرون ادعا کړې وه چې په فیسبوک باندې د روسیې، ایران او چین د خوانه مخ په زیاتېدونکي ډول انټرنیټي حملې کیږي. زکربرګ وویل د ټولو تهدیدونو د مخنیوي دپاره یې پوره تیاری نیولی دی. د فیسبوک شرکت رئیس پرون دا هم وویل چې د ناسمو معلوماتو خپرېدو د مخنیوي دپاره او په 2000 میلادي کال کې د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د رایو د خوندي ساتلو دپاره یې هم اقدامات کړي دي.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په کانګرس کې د استیزا د تحقیقاتو په اړه نن نژادي لحن وکاروه او د ډیموکراتانو په مشرۍ پلټنې یې چې د اوکراین په اړه د امریکا د پالیسۍ په باره کې مخکې وړې د یو غیر قانوني اعدام سره پرتله کړل. په کانګرس کې یو ډیر جګپړی افریقایي او اصل امریکایي د ټرمپ لخوا د دا ډول مقایسې کول خطرناک بیان وبله او خبرداری یې ورکړ. په تاریخي لحاظ غیر قانوني اعدام یا په درد ځړول په 19مه پیړۍ کې د امریکا په جنوبي سیمو کې معمولا د سپین پوستو لخوا د تور پوستو په مقابل کې کېدل. د استهزاء او غیر قانوني اعدام دا مقایسه کول په داسې وخت کې مطرح سوي چې په امریکا کې نژادي اختلافات مخ په زیاتېدو دي.
د امریکا د دفاع وزیر د سعودي عربستان د پاچا سره په ستراتیژیکو همکاریو خبري کړي دي. د امریکا د دفاع وزیر مارکیس پرنند د سعودي د پاچا سلمان سره ولیدل او په ستراتیژیکو همکاریو یې اوږدې خبري وکړې. د دې لیدنې لږ مخکې امریکا خپلو زرګونو عسکرو ته امر وکړ چې سعودي کې ځای په ځای شي. په عین وخت کې د ایران سره اختلافات مخ په زیاتېدو دي.
ټاکل سوی نن د سوریې په شمال کې د ترکیې او کوردي ځواکونو ترمنځ 15 ورځنی اوربند پای ته ورسیږي او د ترکیې او روسیې جمهور رئیسان د سوریې د شمال ختیځ پر وضعیت او حالت د پوځي عملیاتو په اړه خبرې وکړې. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړې که کورد ځواکونه د سوریې له شمال ختیځ څخه وتل پیل نه کړي، ترکیه به یې په وړاندې عملیات له سره پیل کړي.
د روسیې او ترکیې مشرانو د سوریې په سرحد کې د سرحد په اړه مهمې خبرې کړي. د ترکیه او روسیې جمهور رئیسانو نن د سېشنبې په ورځې د تورې بهیرې په سوچي تفریحي ښار کې ولیدل. د دې لیدنې څو ساعته مخکې د سوریې په شمال ختیځه ساحه کې د ترکی ځواکونو او کوردي وسلوالو ترمنځ یو 15 ورځنی اوربند پای ته رسېدلی و. د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ترمنځ خبرې په ډیر ګمان چې د سوریې او ترکیې په سرحدي وضعیت متمرکزې وي. دا هغه ساحه ده چې ترکیه غواړي د کوردي جنګیالیو په ایستلو یې د خوندي زون په نوم وساتي.
د اسرائیلو د اوږدې مودې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د نوي حکومت د تشکیل په کوشش کې دی چې دی پکې بیا صدر اعظم سي، خو د هغه سیاسي مخالفین هم نن د سختو ستونزو سره مخامخ سوه. اوس د پاوچ په خوانی لیدر ستیز بینی گنتس څخه تمه کیږي چې که د جمهور رئیس روین ریولین لخوا په ائتلافي حکومت جوړولو کې خبرې وکړې، خو د سپتمبر په 18مه نیټه د رایو بې نتیجې وضعیت له امله د بل دور انتخاباتو څخه تر سره کېدل هر څه په ټپه درولی دي.
د حکومت د خوا د یو لړ اقتصادي اصلاحاتو لرا وستل کېدو سره سره په لبنان کې مظاهره کوونکو ویلي چې خپل اعتراض ته دوام ورکوي. د تیرې پنج شنبې را په دې خوا سلګونه زره لبنانیان واټونو ته راوتلي دي او سیاستوال ملامتۍ چې ګواکې د هیواد اقتصادي ویجاړېدو ته نشي کړی دی. د صدر اعظم سعد حریری حکومت د ولسونو د غصې د کرارولو لپاره د دوشنبې په ورځ د ځنو اصلاحاتو پلان اعلان کو، خو معترضین پرې قانع نه شو. بانکونه او ښوونځي نن هم بند دي. پولیس کوشش کوي چې واټونه د ترافیکو پر مخ خلاص کړي او د خلکو په ضد له زور نه کار وانخیستل شي.
پس له هغه چې د برتانیې په ولسی جرګه کې له اروپایي ټولنې څخه د برتانیې د وتلو بهیر بریگزیت ته د نوې رایګیري مخه ونیول سوه، صدر اعظم بوریس جانسن نن کوشش کوي چې د خپل پلان لپاره زیات ملاتړ راجلب کړي.
د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو د دویم ځل لپاره د هیواد ملي ټاکنې وګټلې، که څه هم د یو لیبرال شخص په توګه د هغه محبوبیت د یو شمېر رسوایانو له امله کمزوری شوی دی، خو بیا یې هم د توقعاتو خلاف ټاکنې وګټلې.
او د مالیزیا پخوانی مشر نجیب رزاق د ملي شتمنۍ د لوټ کولو او رشوت په تور محاکمه کیږي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موکې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. په کندز کې تیره شپه وسلهوالو طالبانو د سیمه ییزو پولیسو پر امنیتي پوستې په برید کې 18 تنه محلي پولیس وژلي دي چې د دغه پوستې قمندان هم په وژل شوو کسانو کې شامل دی. د امریکا غږ آشنا راډیو خبریال ګلرحیم نیازمنې په اړه رپورټ لري.
تیره شپه وسلهوالو طالبانو د علي آباد ولسوالۍ د ارزبیګي په سیمه کې د سیمه ییزو پولیسو پر یوه پوسته برید کړی چې په نتیجه کې 18 تنه محلي پولیس وژل شوي دي. د علي آباد ولسوالۍ یو تن مسؤل چارواکی چې نه غواړي نوم یاد شي وایي چې په دغه برید کې چې تیره شپه وسلهوالو د سیمه ییزو پولیسو پر پوسته کړی 18 تنه سیمه ییز او 100 تنه ملي پولیس وژل شوي دي. دغه چارواکی وایي چې په وژل شوو کسانو کې د همدغې پوستې د سیمه ییزو پولیسو قماندان امیر محمود او د امنیت قماندانۍ د اداري چارو معاون سید عالم هم وژل شوي دي. د قندوز د امنیت قماندانۍ ویان انعام الدین رحماني وایي چې تیره شپه وسلهوالو طالبانو د علي آباد ولسوالۍ د ارزبیګي په کلي کې پر امنیتي پوسته برید کړی، خو د تلفاتو دقیق ارقام نه ورکوي. هغه وایي چې سیمې ته د کومکي قواو په رسېدو سره وسلهوال طالبان په شا شوي دي او په جګړه کې ورته تلفات هم اوښتي.
شاید گذشته گروه مخالفین بالای جای پولیس که محلی در ساحه قهی از بگی عملات دازیمی شده اندازی کرده بودن که در نتیجه تعداد از نیروهای امنیتی شهید و مجروح شدن.
ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلهوالو طالبانو ویان معرفي کوي، په دغه برید کې د 20 تنو سیمه ییزو پولیسو د وژل کېدو ادعا کوي. د قندوز خلک هم وایي چې په دغه ولایت کې امنیتي کمربند د پخوا په نسبت وړوکی شوی دی او په هغو سیمو کې چې پخوا د وسلهوالو د موجودیت ویره نه وه اوس نه امن شوی دی. د قندوز یو تن اوسیدونکی محمد آصف د دغه ولایت د امنیتي حالاتو په اړه داسې وایي.
قندوز اوسنی وضعیت چې دی که ووایو په کلي ډول سره د ښار مین دغه ساحې چې د امنیت یو څه ښه دی، خو ولې د ښار نه بهر دغه ساحې چې کوم دلته امنیت د اندېښنې وړ دی. لکه څرنګه چې دغه اوسنۍ پېښه شوې بېګا 1140 دقیقې باندې همدغه پوسته باندې حمله شوې ده چې 18 نفره تلفات لري. د دې تر څنګ نن د غرمې وروسته هم د قندوز ولایت انګورباغ ساحه کې طالبانو په یو پولیسو موټریز کاروان باندې حمله کړې چې په دغه کې یو رینجر موټر په مکمل ډول سره تخریب شوی دی او تلفات هم لري. د قندوز ولایت اوسنی امنیتي وضعیت چې دی مخکینی په شانتې نه لري، له مخکې له ډېر وخت نه بالکل د خرابۍ طرف ته روان دی او خلک ډېر په اندېښنه کې دي.
د قندوز د ښار نه د باندې ټولې لوی لارې د وسلهوالو د تهدید لاندې دي او هغه دولتي مامورین چې غواړي نورو ولایتونو ته سفر وکړي له ستونزو سره مخ وي. د قندوز خلک وایي چې اکثر وخت د لارو د ناامنیو له امله دوی په نورو ولایتونو کې په ورځو پاتې کیږي او د لارې د امنیت کېدو انتظار کوي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. یوې سرچینې امریکا غږ ته ویلي چې د افغانستان د سولې په تړاو بین الافغاني غونډه چې په پام کې د چینې کوربتوب کې په بیجنګ کې د اکتوبر په 9 او 10 د 2 لپاره دایره شي. افغان حکومت هم مني چې د دغه ناستې موضوع سره شریکه شوې ده. رحیم ګل څاروان په دې اړه رپورټ لري.
په مسکو او دوحه کې د افغانستان د سولې د بین الافغاني څو ناستو وروسته اوس چین تیاری لري چې پلازمینه یې بیجنګ د بین الافغاني ناستې کوربتوب وکړي. ځینو سرچینو ویلي چې دا بین الافغاني ناسته به د روان اکتوبر میاشتې په 9 او 10 د 2 لپاره په چین کې دایره شي. غونډه به د چین د بهرنیو چارو وزیر پرانیزي. بل لور ته افغان حکومت وایي چې د چین لوري دا موضوع ورسره شریکه شوې ده. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د چین له ځانګړي استازي دینګ جون سره هم کتلي دي.
په چین کې د احتمالي جوړیدونکو کنفرانس موضوع له موږ سره شریکه شوې ده. په دې اړه بحثونه او خبرې دوام لري. کله چې وروستۍ نتیجې او تصمیم ته خبره ورسیږي، ان شاء الله تصمیم او وروستۍ معلومات به له درنو هیوادوالو سره شریک شي.
خوانی جهادی قومندان اسماعیل خان وایي چې دته خپل بلنه ورکړ شوې ده، او په وینا یې د دې کانفرنس په تیوري کې خوانی ولسمشر حمید کرزی هم خیل دی.
گرچ ابتدا باید حدود باید 20 الی 25 نفر میبود، خب از سطح دو تا 29 رسیده.
پا لومړی سر کې 15 غړي ټاکل شوي وو، خو اوس یې شمېر 9 ته رسېدلی دی. په قوي احتمال د پخواني ولسمشر حامد کرزي تر ریاست لاندې به وي. لومړني معلومات دا دي چې د طالبانو لخوا به 15 نفره وي. قوي احتمال دا دی چې تر راتلونکو 10 یا 15 ورځو په منځ کې به وي. ما ته هم بلنه راکړل شوې ده چې ورشو وګورو اجنډا څه ده.
اسماعیل خان وایي چې دا کانفرنس به جدي خبرې ونه لري او یوازې به بین الافغاني ډیالوګ وي. د سولې یو شمېر فعالان بیا وایي چې د بیجینګ ناسته به د سولې له بهیر سره مرسته وکړي.
زما د معلوماتو په بنسټ د طالبانو سیاسي کمیسیون پلاوی چې په وروستي ځل د ملا برادر اخوند په مشرۍ کې چین ته تللی و، د چین هیواد د هغوی نه غوښتنه کړې وه چې په بین الافغاني ناسته کې ګډون وکړي. د چین او طالبانو ترمنځ توافق شوی په دې اړه باندې، او اوس فعلا د طالبانو او چین ترمنځ د تاریخ په نهایي کولو، ایجنډا او نور اړوند موضوعاتو خبرې روانې دي، او ممکن نن شپه یا سبا شپه د دې تاریخ دقیق او نور موضوعات په دې اړه باندې روښانه شي.
خو ځینې نور بیا وایي چې دا یوازې ناستې دي او د افغانستان حکومت له ګډون پرته ګټه نه رسوي.
موږ د هیوادونو د علاقمندۍ څخه چې د افغانستان د سولې د پروسې سره لري استقبال کوو، مګر د افغانستان د دولت توقع او خواست دا ده چې دغه ټول هڅې د افغانستان د دولت او خلک په مالکیت او محوریت وي تر څو مطلوبې نتیجې ته ورسیږي. پراګنده تلاشونه چې د افغانستان خلک او دولت تر اثر لاندې نه وي، د دې پروسې موافقت تر سوال لاندې راوړي.
د چین په بیجینګ کې د بین الافغاني ناستې موضوع په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له یوې دمې وروسته بیا سفرونه ته وتی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو، رپورټم واوریدو. په دې اړه تازه خبر داده چې د بین الافغاني مذاکرات په اړه په قطر کې د طالبانو د دفتر وایان سهیل شاین د اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته ویلي چې بین الافغاني غونډه به د اکتوبر په 28مه او 29مه په چین کې جوړ شي. رپورټونه ته ادامه ورکړه. په کار ته د افغانستان میرمنې د سولې د مذاکراتو په میز کې ځای ولري. دا خبره د امریکا د سولې په انستیتیوت کې چې د کانګرس دوه ګوندي پالیسي تعقیبوي د کانګرس دوه غړو میرمنو وکړه. د امریکا د سولې په انستیتیوت کې دغه دوه ګوندي غونډه په افغانستان کې د دیموکراسۍ او ښځو د حقونو په مسلې جوړه شوې وه. د امریکا غږ آشنا تلویزیون همکار نسیم سانیزی پرې رپورټ جوړ کړی.
د کانګرس دغه دواړو غړو جمهوری غوښتون کې مارتا روبی او دیموکرات سوزن ډیویس دواړو تقریبا 9 ځله افغانستان ته د مور په ورځ سفرونه کړی دي.
دا ډیره مهمه ده چې ښځې د مذاکراتو په میز باندې ځای ولري، ځکه د سولې هر ډول خبرې او مذاکرات تر هغه وخت پورې نشي کامیابېدلی څو د ټولنې د ټولو اړخونو لخوا په کې نمایندګي ونشي. پر دې سربېره موږ په خپل وروستي سفر کې واورېدل چې دا کار نه کیږي. که موږ غواړو چې دغه تازه لاسته راوړنې نه یوازې خوندي پاتې شي، بلکې لا هم پسې دوام ولري او پیاوړی شي، نو پکار ده چې نه یوازې د افغانستان میرمنې بلکې د ټولنې هر وګړی چې سوله پرې اغیزه لري پکار ده د سوله په مذاکراتو کې استازیتوب ولري.
سوزن ډیویس د کانګرس دیموکراتي غړي وویل دا ډیره مهمه ده چې په دې وخت کې تاسو ټول په هیګي چې واقعا د افغانستان حکومت هم د مذاکراتو په میز کې ځای نه لري. په کار د موږ دا خبره یقیني کړو، او دا ډیره مهمه ده چې ډیره خځې هم په مذاکراتو کې ځای ولري.
موږ هیلمن یو چې د سولې یو ډول بهیر بیا له سره پیل شي. زه ګمان کوم هغوی د انتخاباتو نتایجو ته انتظار باسي، او زه په دې باوري یم چې سفیر خلیلزاد به یو څه مجلسونه په دې اړه بیا ډېر ژر پیل کاندي. زه بیا هم وایم چې د افغانستان حکومت واقعا د مذاکراتو په میز کې حضور نه درلود. پکاره ده چې موږ دا خبر یقیني کړو، او دا ډېره مهمه ده چې ډېرې ښځې هم په مذاکراتو کې ځای ولري.
د کانګرس جمهوري غوښتونکو غړي مارتا روبي وویل په کار ده موږ د دیموکراسۍ اصول چې د حکومت د درې ګونو قواوو یعنی اجرایی، قانون جوړونې او عدلي ترمنځ د قدرت توازن ساتي او د یو بل څارنه کوي په نظر کې ولرو. مارتا روبي وویل که څه هم ښځو پرمختګ کړی دی او په امنیتي ادارو کې شمیر مخ په زیاتېدو دی، خو تر اوسه پورې په مجموعي ډول د ښځو د شمول فیصدي په امنیتي ادارو کې 3.2% ده.
ښځو په امنیتي څانګو کې پرمختګ کړی دی. مثلا په 2014 کال کې یوازې 1690 ښځې په ملي پولیسو کې وروزل شوې او شامل شوې. دا شمیر مخ په زیاتېدو دی، او د 2019 کال تر جونه پورې د ښځینه پولیسو شمیر 3215 تنو ته رسیدلی دی.
مارتا روبي وویل دغو سفرونو ماته دا فرصت راکړ چې خپل تعهد د افغانستان د میرمنو د شرایطو د بدلولو لپاره بیا تازه کړم. نسیم ستانیزی، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکوو. ټاکل شوی نن د سوریې په شمال کې د ترکیه او کوردي ځواکونو ترمنځ 15 ورځنی اوربند پای ته ورسیږي، او د ترکیه او روسیې ولسمشران د سوریې د شمال ختیځ پر وضعیت او هلته د پوځي عملیاتو په اړه خبرې وکړي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړی که کورد ځواکونه د سوریې له شمال ختیځ نه وتل پیل نه کړي، ترکیه به یې په وړاندې عملیات له سره پیل کړي. نور تفصیل پر رپورټ کې اوري.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن سه شنبه د روسیې د ولسمشر سره د رسمي خبرو له پیلېدو مخکې وویل کوردي ځواکونه د سوریې په شمال ختیځ کې د وتلو لړۍ ته دوام ورکوي، خو که د واشنگتن لخوا ورکړ شوې ژمنه عملي نشي، ترکیه به یو ځل بیا خپل پوځي برید له سره پیل کړي چې د متحده ایالاتو په منځګړتوب اوربند پای ته ورسوي.
اوس مهال سیمې نه د سوریایي کردانو وتل دوام لري. د هغو معلوماتو په اساس چې ما خپل د دفاع له وزیر څخه ترلاسه کړي، شاوخوا له 800 تر 900 کوردي جنګیالي لا د مخه وتلي، او د 1200 تر 1300 پورې لا پاتې دي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې یو کم شمیر امریکایي عسکر به د سوریې په شمال کې پرېږدي چې د تیلو د زیرمو امنیت وساتي.
So we have a small group.
مون غلطه یو شمیر اسکر پریک دو او د ټولو امنیت نیول شوې دی. لدې پرته زما په نظر هیڅ دلیل نشته چې مون غلطه پاتې شو.
کوردانو خبرداري ورکړای وو چې د سوریې له شمال څخه د دوی د وټلو سره به سلګونه داعش وسلوالو ته د دېختې او بیا راټولې دوه زمينه برابر شي. امریکا هم په یو ډول په سیمه کې د داعش د بیا راګرځېدو څخه اندېښنه لري.
لکه څنګه چې موږ غوښتي وو کوردان د خوندي سیمې نه وځي، د خوندي سیمې رامنځته کول بده مفکوره نه ده. دا ښه کار دی. په سرحد کې په دې جګړه کې ډېر ترکان وژل شوي دي.
د 15 ورځو راهیسې چې ترکانو د خوندي سیمې د رامنځته کېدو نیت کړی او د سوریې دموکراتیک ځواکونه یې له سیمې نه وتلو ته اړ کړي، څه د پاسه 200,000 خلک له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي.
دوی شاتګ وکړي ښکاره خبره ده. موږ به بیرته لاړ شو، کنه نو موږ دلته د پاتې کېدو پرته بله چاره نه لرو. چیرې چې خواړه، اوبه، هر څه یوه ستونزه ده.
له سوریې څخه د امریکا ناڅاپي وتل د متحده ایالاتو ډېر متحدین اندېښمن کړي دي.
په سیمه کې له سعودي عربستانه نیولې تر اسرائیل او اردن پورې ټول د کوردانو په وړاندې چې د داعش په وړاندې په لومړۍ کرښه کې جنګېدل د امریکا اقدام له نږدې څاري. دوی له دې اقدام نه لوی سبق اخلي چې وګوري امریکا داسې هېواد دی چې نور باید یو متحد په توګه ورباندې اعتبار ونه شي.
د فرانسې د ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي ایمانوئل ماکرون پرون له ولادیمیر پوتین سره تلیفوني خبرې کړې دي، او له ډیپلوماتیکو لارو یې د سوریې په شمال کې د اوربند غځېدو او د کړکېچ د ختمېدو پر اهمیت ټینګار کړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
رپورټونه ته ادامه ورکړو. د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ کې 1500 خونکو کار بندیز کړی او ښوونځي رخصت کړی دي. ښوونکي وایي 10 کاله کېږي چې د نمرو اسناد ورکړل شوي خو د اوسېدو لپاره نمرې لا هم نه دي ورتسلیم شوي. پاکلی پاموکی د زبیولا غازی رپورټ ده.
د لغمان الینګار کې د دولتي ښوونځیو 1500 خونکو کار بندیز کړی او یو اتیا ښوونځي له تیرې ورځې راهیسې رخصت کړي. وایي دا کار یې ځکه کړی چې حکومت ورته د کور د اوسېدو لپاره د نمرو د ویش اسناد ورکړي خو لا نمرې نه دي ورکړل شوي. ښوونکي وایي 10 کاله تیر شول خو لا هم ځمکې نه دي ورسېدلي. ځینې ښوونکي چې د اعتراض په ډول د لغمان پوهنې ریاست کې راټول شوي وو.
زمون غوښتنه د حکومت نه دا ده چې رئیس جمهور فرمان دی، معلومی دی، یو نمره دا رئیس جمهور منلی دی، فرمان یې صادر کړی دی. مونږ ته تر اوسه دا نمره څوک نه راکوي، یو ځای بل ځای راته ښایي. داسې
نمره غواړو، نمرې مونږ ته راکړي، اسناد راکړي، ځمکه په اختیار کې نه راکوي تر څو پورې چې زمونږ یو ملازم تم نه رسېدلی. مونږ د احتساب جاري ساتو، مکتبونه نه خلاصو، وجبې ته نه رسېږي.
کار شپږ میاشتې کېږي چې دی کې مونږ ګرځو، دا ورقې دي، دا ټول ورقې دي، ټول دا تقریبا اتیا سل ورقې دي. دی وزارت هم راوړي دي، ریاست هم راوړي دي، کابل هم راوړي دي. بېرته جمهوریت پورې مونږ دا پیغام رسولو. خامه متاسفانه چا په دې کې غور نه کوو او نه چا راته نمرې راکړې او نه چا.
د لنګار ولسوالۍ د پوهنې مدیر فضل رحیم وای نور ورته د حکومت دغه وادي د منلو نه دي.
مونږ د 1300 معلمین د لنګار د معرف پرتنل ده، دا 10 کاله کېږي په دې او پاغه غولول کی. مونږ ته فرمان راکړ شوی زمکه ده، کدا زمکه د فرمان او د حکومت کې مونږ ته قوالی او اسناد راکړي، فرمان راکړي او قوالی راکړي دي. نو اوس په دغه چارواکي چې راغلي دي، مونږ ته دا زمکه پاغه په دغه غولي نه پیګم دا مونږ ولې لاس کار وکړي. ګنام صدا فرمان پلاس لرو، قوالی پلاس لرو او زمکه مشخص ده.
د لغمان پوهنې رئیس عبد الله حمیدی وای الینګار کې به د خونکو د نمرو د ویش مسله سر له سبا حلېږي.
ولایتي شورا، ولایت مقام او پوهنې ریاست په دې کې حلې ځلې کې تر څو دغه اعتصاب ته سبا انشاء الله د پای ټکی ورکړي او معلمین چې کومې نمرې مستحق دي دغه 1300 نفر الینګار کې دي عملاً خط اندازي شروع شي او سندونه تیار لیکل شي دي تبه توزیع شي.
د لغمان ولایتي اداروي سبب د نمرو د ویش لړۍ شروع شي او د خونکو کاربندیز به پای ته ورسي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د افغانستان روغتیا چارواکي وایي چې کندهار ښار نږدې په ډنډ ولسوالۍ کې یو ماشوم په پولیو یا د ماشومانو د ګزن په ناروغۍ اخته شوی دی. پاکلی پاموکی د عزیز الله پوپل رپورټ ده.
د پولیو نوې پیښه د کندهار ښار په یوه نسبتا آرامه سیمه او ښار ته نږدې په ډنډ ولسوالۍ کې رامنځته شوې. روغتیایي چارواکي وایي چې د ولسوالۍ د رمباسي په سیمه کې یو نه میاشتنی ماشوم هلک په یاد ناروغۍ اخته شوی دی. د جنوبي حوزې د کتلوي مافیات رئیس ډاکټر عبدالشکور نصرت امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې کندهار ښار ته نږدې په یوه ګڼ میشته ولسوالۍ کې د پولیو د نوې پیښې رامنځته کېدل د ماشومانو د روغتیا لپاره جدي ګواښ دی.
هغه ساحه کې بیا موږ داسې یو عاجله سروې کوو زموږ ټیم، او په هغه ساحه کې دغه شاوخوا چینیان باید ټول واکسین کړي. عاجل په هغه ساحه کې کمپین کېږي.
بلې خوا ته د کندهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیوم پخلا آشنا رادیو ته وویل چې دوی له همکارو روغتیایي بنسټونو سره په ګډه بیړنۍ ناسته بللې او غواړي چې په ډنډ ولسوالۍ کې د ګزڼ ویروس تر خطر لاندې ماشومانو ته د واکسین ځانګړي پروګرام تطبیقي. د عامې روغتیا د وزارت د پولیو د پروګرام یو مسؤل میرجان راسیخ آشنا رادیو ته په دې باب وویل چې د پولیو پر ضد د عامه پوهاوي برخه مهمه ده چې دوی به په اړه د جنوبي ولایتونو لپاره ځانګړي هڅې وکړي.
د خبرونو لندیز. د افغانستان جمهوری ریاست د افغان سولی په اړه د زلمی خلیلزاد په تازه سفر تبصره کړې. د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی نن د سه شنبې په ورځ د اکتوبر پر 22مه په خپل ټویټر پاڼه لیکلې، زموږ هیواد هغه مهال یوې تلپاتې او با عزته سولې ته رسېدلی سي چې دغه بهیر د افغان دولت لخوا رهبري سي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون تایید کړل چې دوه شپې مخکې د دغه کمیسیون د معلوماتي دهلیز قلف مات سوی، خو د حساسو موادو د ساتلو د کوټه قلف او مواد مسؤونه دي. د کندوز سیمایز چارواکی وایي تیر شپه د دغه ولایت علي آباد ولسوالۍ په غرض بیګي سیمه کې د سیمایزو پولیسو پر یوې پوستې د طالبانو برید سوی.
درنو اوریدونکو دو منین ساعت خبری پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. د تل په څیر په لنډو شیبو کې د دری خپرونه پیلېږي. اورېدلې مه هېروئ. مننه چې تر دې شېبې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واورېدل. تر بیا خدای مان شي.